یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی خو د اختلاف ټکي چې مخکې څرګند نه وو یو څه واضح شوي دي تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی امریکا وایي ایران هڅه کوي افغانستان کې دوی ته گزار ورکړي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی لوبه بیا وزنډېده او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور کار ته مجبور شوي دي بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په آنلاین څرګندونو کې وویل
ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنګټن ترمنځ یوه موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي
د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسلې بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي د خبرداري ورکړ چې امریکا به د ایران د ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي او واشنگټن دا موضوع له نږدې څاري د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یا واربیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړ قریشی چې پرونی د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانکونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوښیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دوی پروسه ساتنه وشي قریشی ورانکاری په نامه یاد نه کړل د هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وشوه د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ وایي په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده لومړی وسلوالو طالبانو تیره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو وسلوالو بریدونه وکړل او وروسته وسلوال انخته شوې د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاهپور احمدزی د مرګ جوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد بریدونو کې طالب ترهګرو لستنو ته مرګ جوبلا وخته همداشان په تاسوب سره باید وایي چې په یاد برید کې یو تن زموږ امنیتي ځواکونو شهید شوی دی همداشان درې تن نورې سټی ټپیان دي
خغلی احمد زایوی ازری ولسوالی ته د ارتیا وړ اضافي امنیتی ځواکونه او پوځي تجهیزات لیګل شوی دي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وزنډول شو د استرالیا د کرکټ ادارې نن جمعه اعلان وکړ د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو مسابقو لړۍ بیا 2022 کال ته زنډول شوې ده د استرالیا دغه اداره وایي د کورونا وایرس له کبله د مسابقو د زنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه په پام کې وچی د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو خپل ټیسټ لوبه د نومبر په 20 پیل کړې وای د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور ډیر کار ته مجبور شوي دي دغه سازمان نن په دې اړه یو راپور کې وویل چې ډاکټرانو ته د ډیر کار له کبله نه یوازې دا چې اضافي معاش نه ورکول کېده بلکې پیسې یې کمې شوي هم دي غیر رسمي سرچینې وایي چې قرغزستان کې د مارچ له نیمایي د جولای میاشتې تر وروستیو پورې کورونا 40 روغتیایي کارکوونکي مړه کړي دي د مرکزي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي هیدر مکګل ویلی دا ویرونکې د چې د کار په بدل کې د روغتیایي کارکونکو بشري حقونه پام کې نه نیول کېدل پیسې نه ورکول کېدې او مجبورېدل چې پټه خوله پاتې شي په ایران کې یو وار بیا په کورونا وایرس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی پرونو ویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې یو وار بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کېږي د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 ته رسېدلی و خو وروسته د ورځې 99 ته راټیټ شو او په پاکستان کې یو محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو وربیا وزندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په ابتابات کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کیږي چې افریدی د واکسین لپاره د بن لادن کور پیژندلې وو. نو موړی د 2011 کال د مې په درويشتمه نیټه ونیول شو. پروند په خبر د استناف محکمې ویل چې پر دې قضیه به د روان سپتمبر له 13 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته ویل چې د دې موکل محاکمه تر اوسه پورې شپارس وارې زندول شوې، ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر شوی.
اسدی راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو د سولې خبري چیرته رسیدلې؟ تازه سړي وړاندې به په خبرونه کې واوري. په خبرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډي ادارې ته هم ورولو.
دا توامي ورونه دي، دا پولیس کې جنگي دا په طالبان کې جنگي دي.
څنګه توامي ولاړی وره یې دي درېل کوم په سیاي په سمرګ باندې انجلی پیدا اسول.
په غزنی کې بسګران سړی خونی غواړي. چارواکي وای چې په ورستیو کې مو د سړو خونو د جوړېدو تکل وکړ. بسګرانو ناغېړي وکړه او وسلوالو مخه ډب کړه.
نوی پیسې پیسې مونږ ورکولې، لږ پیسې د دوه ورکولې او د دې سره سره هم دیونه شکرې او طالبانو پرې نه خبر نه مونږ څوک.
په هلمند کې مخبريال د جوار پټي ته ورغله.
تاریخ خو ارزان دي، په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسخه کدا جواري وداش.
د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو پر طرز عمل خبري روان دي. پر ګڼو ټکیو موافقه شوې ده او څو موارد لا هم د اختلاف دي. پر دوی اونۍ وشوي چې دا خبري په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي او تمه وا چې په یو ورځ کې د طرز عمل پر سر خبري بشپړې شي. ډیوی نادر له کابل موضوع سره لیده ل دوی په واورو چې د اختلاف کوم ټکی روښانه شوې دي. بله،
طالبانو یو سرچینې موږ ته ویل چې پرون د دوو لورو مرکلاو تپس د ناستي کړی دي، خو د سرچینې د تیار په چې ګڼ موارد دي د طرز العمل او کارو کې چې هغه کې لا تر وسه توافق نه دی شوی. یو ټیک ته اشاره وکړه او هغه ټیک مهمه ده د افغان حکومت او د طالبانو د چپلاو ترمنځ. هغه ده چې د طالبانو لخوا غوښتنه شوې چې راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوي هوکړې په اساس وي. د سچنې په وینا چې د ټکي د افغان حکومت د مرکزي پلان ډېر مخالفت له ځان سره درلود او هغوی ورته ویلي دي افغان حکومت مرکزي پلاوي چې که موږ دغه ټکی له تاسې سره منو نو زموږ مشروعیت او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. خو بیا هم سرچینې امیدواري ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې به یو څه پرمختګ وي. همدارس شیبر صاحب تېره ورځ د امریکا سول انسټیټیوټ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان فولې په اړه تازه جزئیات د یاد انسټیټیوټ سره شریک کړی دي. یو ټکی همدا دی چې د اشاره کړی دی چې په شاوخوا 13 مواردو باندې هوکړه شوې، خو یو ټکی همدا دی چې طالبانو غوښتنه کړې چې راتلونکي مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر اساس مخته لاړ شي. خلیلزاد د دې ترڅنګ په نور مواردو باندې هم بحث کړی، لکه مختګونه سدي د بین الافغاني مذاکرات او خندونه سدي د امریکایي سرتیرو وتل، همدارس د افغان خزو پر حقوقونه بحث شوی دی او د هلمندي خو د لید چې هغه څه چې دوی اټکل کړي دی چې دا مذاکرات څنګه پر مخ لاړ شي، هلمند چې همداسې په مخ لاړ شي. بل شي برڅ
مننه ډیوان ادر ودا سجرډو خبريال له کابل ته بلی سمیت ورزول هغه ځای مشتاق رحیم د سیاسي چارو کتون کې په ټلیفون را سره ده. رحیم صاحب خبرونه ته شرغلی لکه څنګه چې مو د ازادي رډول خبريالي واوریدل د سویل کې چې د طالبانو او د افغان دولت د پلاوی ترمنځ د اختلاف یو ټکی دار چې طالبان په دې ټینګار کوي چې خبرې دي د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لمخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې ده مختلاړې شي. څه فکر کوي چې دغه ټکی د ډیر بحث وړ دی او کنه په دې برخه کې به دواړه لوري ژر موافقې ته ورسي؟
زه فکر کوم چې د موافقې وړ موضوع ده. صرف دومره ده چې د پوسټي دواړه اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریځ په بل باندې منځ ته د اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو ته د یو رسول ټول پروسې ته پیغام لیږدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه لمخې دا پروسه مرکزی او په دې معنا د دوی د غوښتنې په نتیجه بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومه پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو نو سیاسي چنه بازی او سیاسي معنا ورده او دا تر ډیره حدا پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنا کو قتل شي په امریکای په قرارداد کې کوم تړون چې شته په اړه څنګه فیصله شي بل افغان په ذکرات کوو په هغه کې ګوري د کوم مسایل شته یو په هغه کې په دوه باندې توافق اوس کوم شوی دی. نو خبره ده چې زه فکر کوم چې پر ډیره هدا پورې دا سیاسي نور دی تر څو په یو بل باندې خپل موقف پیاوړی خودلو هڅه وکړي. او هیله ده چې دواړه به د منځ لارې او جوړجاړي ته حتمند رسیږي.
رحیم صاحب د سویل کې چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پر دې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کومه ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکېش ته به ضرورت په دیونه لري چې طبي خبره د خبره د افغانستان قوانين چې دی هغه په حنفي فقه باندې عیار دي. نو همدارز دلته ډیر دین کې هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې پرانه کې دغه مسله به دومره کړکېچ نه ستوي نه وای او باید نتیجې ته په رسیدګی شته وای. بل د څه باسه که حنفي فقه ته محدودی گو پاغي کې هم اوس کار شوی دی او د دې د اسکول ده هم شي. نو دغه مسله
دلته د حنفي فقه په برخه کې په نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندې شي. کچرته د حنفي فقه په سر باندې افغان لورې موافقه وکړي د افغان شیو حقوق ممکن متاثر شي؟
ګوري کله چې موږ ستاسو بحث زو پاره په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل پاره په جزئیاتو کې بحث ده تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده البته نم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې په دوه طرفه مګر چې زان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو اوس کوم خو په خبره ده کله چې یو هوا قوانين د کوم ادرس نه سرمنشا اخلي دې په خپل کټوټینا او مسایل مالکي کې دا منطق چې یو حقوقي د دې قانون حقوق څنګه کې چې بری ملک کې د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو د سکه مذهب اوسېدونکو لرو. نو که دا دی په هغه متره کې د لګ کړو بیا دی بر حتی هغه نورې جواب ګونو اوسېږي تر کومه چې د لګ کړو د حقوقو باسته هغه په ټول فقه کې د مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جوړه کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي دا چې دومره ډېر فرق دی ولري چې هغه کامن د دینی مسایلو څیره بدل کړي. نو زه نه پوهېږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي لیکن تر کومه ځایه پورې چې سیاسي بحث دی هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
مننه مشتاق رحیم له کابل را سره وو د سیاسي چارو کتون کې لوي خبرتیا او روسته روزګان ته مخه کو او ترين کوټ ته چیرمه مو دا سي هدري ته ورولو چې په یو هدره کې د طالب وسلوالو مړي هم خاورو ته سپارل شوې دي او افغان سرتیري هم.
شنیدلی شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې او په مرکز ترینکوټ کې وژل شوی وسلوال طالبان او افغان سرتیری په یوه هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. په یوه هدیره کې د دوه داسو ورونو قبرونه هم شته چې پر یوه تور سور او زرغون بیرغ رپیشي او پر بل قبر سپین بیرغ. نور په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا و دیرشکلن خطات اختر محمد دی. په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنه هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي، خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی،
خو مجبور یو، ځکه چې ورته لیکو یا چې د طالب د خواسم خلک راغلي دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینې ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل شوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم ښخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل شوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګېد، هغه په طالبانو کې جنګېدی، تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دا دوه مې ورونه دي. موږ ورته ویل چې کښېنئ پر کور، کښېنئ. دغه په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و، ګرد سره ورونه دي چې جنګي. موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره پر کور سره، کښېنئ ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه ښخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کیږي. دا ژړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن ښخ دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره پرانیستونکي غونډه تیره اونۍ د شنبې په ورځ وسوه، خو تر اوسه پورې د رسمي خبرو پر کړنلارو لا هم بحثونه نه دي وروستي سوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې لمن په افغانستان کې ورځ په ورځ په پراخېدو ده. زرلاشت او فیض الله دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دې لومړی اوربند وکړي. نور دې دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دې هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
یوه نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د برازیل مشهور جشن د کرونا وایرس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړی شي او میلیونونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت چاروان له نور تفصیل سره.
د کرونا وایرس د اوبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنۍ پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي وو چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کرونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتیرا په ریو دی جنیرو کې خبري اعلان ته وویل بعد یو میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه او کله به خلک د کورونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یو تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه ډیر عاید ترلاسه کیږي او ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه ولکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,20,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپدې خو د کورونا وایرس تخپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو دوو اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1,500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بسکران وایي سش کال پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړی خونی نه لري. دغه بسکران د کرنې او مالدارۍ لریاست غوړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې وسروال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅېږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرطخانه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړوي خلکو ته چې مثال هغه وساتي بیا په وخت خرڅ کړي چې په بای خرڅ شي. د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي تي خرڅوي ځان خلاصوي. دا چې سرطخانه جوړ سي د هر دقان د هر باغوالا چې مال وساتل سي سه په موسم سه هر وخت قیمتي سم د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کړي خو بیا خدای هم د باغوالا چرکیږي هم د دولت مسول کیږي.
امیر هم د غزنی ښار ته چیرمه په کولاغه چې سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
پارسل یو قیمتر بود، پارسل 400-4.5
تیر کال یې بیل وړه وه. تیر کال یو پارسل په 4.5 کالداری خرڅېدلی، خو سش کال په نوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي. هر شی سش بیا ارزانه دي. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړې کړي وای خلکو به ساتل، چې وایي ساتي حتما ګرانېږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړی خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي. وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وای سش کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی وای علت یې د اوبو پریمانی د اصلاح شویو تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی دی. زموږ همکار الیاس دی ناوی ولسوالۍ ته تللی.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمه ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لشتي یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دای مو د احمد په مستعار نوم راځي کړ.
فابریکې جوړ شي، جوړو ته زمينه برابر شي، چې واید مو مقصد شو دې سي او د جواري مو نرخ نه ودونه سي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي سش کال جوار ډیر کرل سوی دی. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوې د چلدو اوسیدونکو احمد ولې جوار کرل دي. له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونسي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونسي دغسې په تورو بوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړیږي. تاریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړوي اوس. خو که دا جواري و دا شی نرخ ونسي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي. دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري. حاصلات مو ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیم کیلو کېږي شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالر و پلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شیرې ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
زه سید محمد نوم یاشم، د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بلې و شش کال مو جواري ولې چې کرلې دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای پر پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړوي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ نو بار خاص خلکو ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤول سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سوي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 19 کال په پرتله په 19 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1999 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,9890 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدې ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډیر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
زاکر شیخ د کونړ لا صداباته پراستولې سمس کلی کې د جګړو بې ساري زیاتوالی او د سولې د خبرو جنجالي کېدل افغانان د سولې په پروسه بې باور کړی دي. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي خلک اوربند ته اړتیا لري، جلات خان نیکزاد له هلمند لیکي له طالبانو او حکومت غواړم چې تاوتریخواله کم کړي او دغه ورور وژنه بس کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي ډیر هلمند یو چې حکومت او طالبان به سوله وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي د سولې خبرو ته به هغه وخت امید ولرو چې اور بند وشي. او جید محمد احمدی له زابل لیکي ما هندواڼې کړلې حاصلې شدی بازار سوړ.